د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه د وزه بختيار ساحلم په دې خبرونه کې به واوري هندستان نغواړي په چمپیونز ټرافي کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر وکړي افغان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش ته تر ماته ورکول وروسته کابل تستنه شوی او مسولینو یې هرکلی کړی دی د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې افغانستان و مډالونه ګټلي دي د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي د فوټبال ملي لوبډله بیا له تاجکستان او نیپال سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کوي د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله په آسیا جام کې د ګډون په موخه چمتووالی پیل کړی دی او د هرات او کابل د فوټبال کلبونو د افغانستان اتلانو لیګ ته لار پیدا کړې ده د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی د آزاد مبارزو له نه ماتېدونکي لوبغاړي فرید بشارت سره ځانګړې مرکه کړې ده چې درته خبروي پہلے د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ د ترسره شوی لوبلړۍ څخه کو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 ماتې ورکړه د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجي په لوبغالي کې د کابل پر وخت 2:30 بجې پل شوی و چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان ګټلې ده بنگلاديش د ټولو غوړ تر سوځېدو وروسته په 500 سورونو کې 240 سلويخ منډې کړې افغان لوبډلې ورکل شوی هدف د 9-0 اور په دویم اتوب د 15 وکټو په لاس اور کولو سره پوره کړ په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز سلیز وهله هغه یوازنی افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 8 سلیزې وهلې دي دغه راز عظمت الله عمرزی بیا 70 نسوځېدلې منډې وکړې او تر څنګ یې 4 لوبغاړي هم وسوځول چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله محمد نبی د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هم 4 نسوځېدلې منډې وکړې او په لومړۍ لوبه کې هم نیمه سلیزه وهلې وو په دې سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل شو د یادو سیالیو په تړاو افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی داسې ویل دي باید وویل شي چې افغان لوبډله د اکتوبر په 14 نیټه بیرته کابل ته ستنه شوه او هلته د مسولینو او هیوادوالو لخوا هرکلی شوی دی
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
بلورته د یادو سیالیو پر مهال افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ویل دي چې نه غواړي تر چمپیونز ټرافي وروسته یو ورځنۍ سیالي وغځوي محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 16 نیټه د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلې چې په توپوهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیسته نوموړي چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي
ګورو به نه ډېر نه سره اوږدو او انشاءالله په ونډې کې به چمپیونز ټرافي نه بعد خدای په امانی سره کوو
ښاغلی محمد نبی تر دې دمه په 15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 45 پاړیو کې 3,509 منډې کړې دي 2 سلیزې او 10 نیمه سلیزې وهلې دي 9 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو له ډلې یوازینی لوبغاړی ده چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي هغه په 1950 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 101 وکټ یې اخیستی دي هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا یې له یادو لوبو تقاوت اخیستی دی نوموړي له شل ورځو سیالیو سره د مخه ښې په تړاو لا څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړي مقام کې قرار لري د هندستان کرکټ بورډ اداري یو وار بیا ویلي دي چې نه غواړي په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې هندستان په آسیا جام سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې هم ګډون ونه کړ او د هندستان سیالۍ د پاکستان پر ځای په سریلانکا کې ترسره شوې وي. یو وار بیا د هند کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی لپاره د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوې ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې پیل شي. پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو استول شوي لیک کې غوښتي دي چې هند ورته په لیکلې بڼه پاکستان ته د نه ورتګ دلایل په ډاګه کړي. خو ځینې رپورټونو ویلي دي چې هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. دا لا څرګندنه ده چې د یادې لوبډلې د نه ګډون له امله به دغه سیالۍ څنګه ترسره کیږي. خو ځینې رپورټونه وایي چې د دې امکان شته چې یو وار بیا د آسیا جام سیالیو په څیر د هند لوبډلې سیالۍ په سریلانکا او یا هم عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې کیدای شي د چمپیونز ټرافی سیالۍ وځنډیږي او د دې ترڅنګ د هند د نه ګډون له امله ښایي یوه بله لوبډله دې سیالیو ته ور اضافه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د چمپیونز ټرافی برخه ده. د ویلو ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ به د فبروري میاشتې 15 نیټه پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د نابینایانو ملي لوبډله یې د نړیوال جام لپاره لا چمتووالی پیل کړی دی او په پام کې ده چې دغه لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د نابینایانو نړیوال جام چې په شلوریزه بڼه ترسره کیږي ټولې و لوبډلې پکې برخه لري او د نومبر له 23 نیټې د ډسمبر تر 3 نیټې پورې به ترسره شي. دغه سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي چې لوبي به د لاهور او ملتان په لوبغالو کې ترسره شي. په همدې موخه کرکټ بورډ د یادې لوبډلې لپاره د ننګرهار د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې تمریناتي کمپ ترسره کړی چې د کمپ ځینې مسؤلین او لوبغاړي په دې تړاو داسې ویلي دي.
په دې کیمپ کې خو 23 کسان دي او دا کیمپ د نړیوال جام لپاره موږ دلته په لار اچولای دی. په کومو ولایتو کې چې نابینایان زیاتې په هغه کیمپ ټرایل واخیستل او دې کیمپ دپاره تقریبا 23 کسان غوره کړل. نړیوال جام د همدې میاشتې نومبر په 23 د پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور او ملتان ښار کې. همدغه روان نړیوال جام کې د افغانستان په شمول ول لوبډالې شتون لري چې په کې پاکستان، هند، سریلانکا، ساوت افریقا، نیپال او بنگلاديش هیوادونه شرکت کوي. کیمپ د مخته خو دوی خپل تمرینات جاري ساتلي دي، خپل منځي میچونه هم کړي دي او دا کیمپ بعد نړیوال جام دپاره دوی سره ښه مرسته وکړي. نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا B1 ورته ویل کیږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دی مونږ B2 لرو. B2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په درېمه کټګوري کې مونږ B3 لرو. B3 هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغې نورمال کرکټ چې دی هغې کې یارکار، بانسر او ابریکر دي کې دا بال نه وي. فقط مونږ د بلاینډ کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې 19 کسه لوبغاړي چولی شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګورایز لرو چې B1، B2، B3. B1 مونږ څلور کسه ټیم کې هم کولی شو، B2 چې دي څلور کسه او B3 چې دي درې کسه. د B1 لپاره چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، پریج بی 1 رننګ نشي کولای او بی 1 یو رننګ چې په دوی حساب کې ډبل په ضروري حساب کې ضروري پاتې حساب وي
ډیر زیات خوشاله مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه سازه کړی دا چې مونږ ته د کیم تر شوی دی او مونږ د کرکټ بورډ در چتر د لاندې د کیم تر سره کو خوشاله ډیر زیات مانندوی هم د کرکټ بورډ ان شاء الله سل بسل کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو رزلټ د الله په لاس کې دی
او مونږ ته ډیر د خوښي زده چې دا کرکټ بورډ دغه کیم نابینان ته په لار اچولې او دې کې ان شاء الله نابینان ډیر زده کړی او کیم روان دی تمرینات جاری دی مونږ ډیر خوښ دی کیم نه ما خپل د لسم کال چې هم دې وخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړی خپل کوچنګ مال تکړه انډیا کې اوس ما لس کال کیږي دی بلان کرکټ کې کار کوم
نو می پرمان الله یارمل له او د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دغه کیم د چمنګ راغلی او ماشاءالله خکیم دی د وګړ ډیر خلو بیږي ډیر خوشاله یو منګل د منګا ډیر څه زده کړه او زده کوم ان شاء الله او په دې هڅه کې چې افغانستان لپاره خولو بیږي او خو سیاله وکړو قدر تا وایم نړیوال جام لپاره خو مونږه ان شاء الله به خیسل په سلامه د یو ډیر خواري مکړی دی او غواړو چې خپل هیواد لپاره ډیر بریا وراو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې ملي لوبډلې د دوو دوستانه سیالیو د ترسره کولو په موخه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته رسیدلې ده فوټبال فدراسیون ویلي دي چې په پلان کې ده د رواني اکتوبر نومبر میاشتې په 14 او 19 نیټه د افغانستان ملي لوبډله د نیپال او تاجکستان له ملي لوبډلو سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړي د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره بلل شوي لوبغاړي حکیم خان نیازی رحمت اکبری مصور احدی یما شیرزاد سید عارف اکبر امید موسوی قمر الدین حسین زمانی جمشید اچکزئی بلال ارزو توفی سکندری اویس عزیزی فیصل احمد حمیدی متقیان شریف محمد محبوب حنفی حبیب الله اسکر محمد نعیم رحیمی سیار سادات یحیی شیرزئی ذوالفقار نظری او مشتاق احمد دی دغراز اسلام الدین امیری به د افغانستان د لوبډل مشر په توګه ولوبېږي د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د ګډون په موخه د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته رسیدلې ده ولته خپل تمرینات پیل کړي دي کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبډله به تر 19 کلنو ځوانانو وړاندې یوه درې اړخیزه لوبلړۍ هم له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره ترسره کړي لوبډلې د نومبر په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر کړی اول ته به لومړی په درې اړخیزه لوبلړۍ کې لوبو کې چې لومړی لوبه به له پاکستان سره وي دغه لوبډله د محبوب تسکین په لوبډل مشرۍ تللې ده چې پکې نور شامل لوبغاړي عزیر خان فیصل خان برکت ابراهیم زئی عزت بارکزئی عزیز میاخیل حمزه علی خیل نظیف امیری عبدالعزیز نصرت الله نورستانی خاطر ستانکزئی فهیم خیووال حفیظ زدران علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل دی دغراز روحلا عرب وید زدران او سلمان خان بیا په احتیاطي لوبغاړو کې اخستی دي کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوی لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سر وروسته د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړي د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوی دی چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي د ورځې چې تر دې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیل او د ډسمبر تر 8 نیټې وغځیږي د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه د نومبر په 9 نیټه له بنگلاديش دویمه لوبه د ډسمبر په لومړۍ نیټه له سریلانکا دریم سیالی د ډسمبر په 3 نیټه له نیپال سره ترسره کوي د ولید چې د آسیا جام سیالی او نیمه پیلو به د ډسمبر په 6 او پیلو به د ډسمبر په 8 نیټه ترسره کیږي او زو د بدن خکلا او فزیکی تکړښت په تړاو یو خبر درته وړاندې کوو د افغانستان د بدن خکلا او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي دي چې و لوبغاړو یې د مالدیف په نړیوالو سیالیو کې مډالونه ګټلي دي د فدراسیون د خبر پر اساس په دې مډالونو کې یو د سرو زرو دوه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه شامل دي. دغه سیالۍ چې د مالدیب د نړیوالو سیالیو 15مه دوره وه، د افغانستان په استازیتوب پکې علي رضا اسایی د سرو زرو، حمید الله عمری او حمد الله خوشدل د سپینو زرو، محمد ایوب اعظمی، نصیب الله اعظمی، عبدالحلیم احدی او علی رضا اسایی د برونزو مډالونه ګټلی دي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم علی رضا اسایی د فزیکی تکړه او بدن ښکلا په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان اتلانو لیگ د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د هرات او کابل اړوندو کلبونو په د اول او دویم مقام په ګټلو سره د یادو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالۍ چې د هرات ولایت په کوربتوب د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې، په آخره کې د هرات ولایت وکړی شول چې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو پایلوبې ته ورسیږي. او دغه راز د کابل اړوند کلب هم د دې سیالیو د نمرو په جدول کې دویم مقام ګټلی و. دا وایي چې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي او اکثره لوبډلې د ځینو سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي. بیا هم د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي وو چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9 نیټې د نوي 2015 زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي، پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلي دي د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه، 11مه او 12مه نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه، 11مه او 12مه نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26مه پیل او په 13مه نیټه به تمام شي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2مه نیټه پیل او په 6مه نیټه به پای ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6مه نیټه د زیمبابوې پلازمینې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو مطالب هم دومره و. اوس د ځانګړي مرکې په برخه کې درته د آزاد مبارزو د لوبغاړي فرید بشارت ځانګړي مرکه خبرو چې زمونږ همکار صفی الله ستانګزي ورسره کړی ده.
بشارت صاحب، اول خو دې دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زمونږ مرکې ته حاضر شوې.
مننه وروره، ډیره مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه رحم وکړای ما، او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سی. اول کی خودی پا یو اف سی نائٹ یا فائٹ نائٹ کی لوبی کولی تر اغو رس دی پاسلی مین ایونٹ کی چی دا دریس واتم شمیرا دی دوی دورا و دلتی چانس در که دا سمرا مهم پر مختاگو دی تالا پارو خصوصاً پا ورزشی جواند کی دیم
خو پر مختاگو دا مگر دیسی دا پا یو اف سی کی زینی فائٹ نائٹ و زینی کدا لوی پیپر ویو مین ایونٹی او سره مکس کنه، نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و د جان جونز کارو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو، او دا تیر یو مې پر په ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 و دا د دې سواته، نو هغه هم ډېر لوی کار و.
دا مسابقه ما د شپې وکتله، واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنگي حالت یا مبارزه ډېره ښه وه. تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیږه هم نیوله په یو څو ځایو کې. راته ووایئ چې څومره کار کوئ د دغسې لوبو لپاره چې آماده اوسئ او په هغه لیول کې وکولی شئ چې خپل سیال ته ماته ورکړئ؟
نو دا دسې داسې موږ هره ورځ تقریبا کم از کم یو یا دوه وارې د ورځ تمرین کوو موږ، او یعنې چې جنګ منام سي د پلانی سره جنگ کوي په دغو تاریخ او دغو ځای کې، بیا د سړي تمرکز او کوشش بیا زیات سي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته او د دوه ساعته په منځ کې سړی بیا دوه ته موږ فایټ کمپ وایو چې سړی بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای سي او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سي حارس لري دی غو لپاره د پلان شروع کې سي دی غو سره جنگ وکړي. نو
تاسو په دغه یو اف سی درې سو اتم کې خپل سیال وکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2014 سیټس ماته نه وخوړل، تقریبا 25 لوبې ګټلې وي، ډیر خري کارډ یو څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک
چې یو اف سی کې او جنگ چې کوي ته باید داسې فکر وکړې، داسې سوچ پیدا کړې چې ته هر څوک ماتولی شې. نو کله چې دوم نوم ماته راغی سي د دې سره به جنگ کوي، مهم ده چې سړی زړه ته هېڅ ډار یا ویره ونه رسوي، ځکه بیا د جنگ پر ورځ هم دا معلومي دا ښیي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم. زه پوهېږم دا زما د ټیم میټ او زما ورور او دا استادان مصري او موږ کوم کار کوو، هم صحیح کار کوو، او زه پوهېږم د ما سویت شه ده. نو په دو جنگ لپاره زه پیدالم، چې هغه ډېر وخت کې جنگ نه و بایللی، مګر زه دغه هم پیدالم، ځان کې مې ډېر باور لرل سی د دې ماسو یانه ده.
صحیح په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید، او تر اوسه مو ماته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول. البته
دا صحیح وو، ډیر لسته ورسید.
خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پیل کړ، بیا کرا کرام داسې مخ ته راغلې.
و اوله شروع کوم دلته بریتانیا کې په لندن کې شروع کوم، ځکه خو دا شل کاله کې دلته اوسېدلو. نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو، بیا ولاړو
یو لنډه مداخله. جنگونه چې دا لیدونکو چې فایټ دی، البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی، دغه مو هدف دی.
وو دا داسې مطلب ده، مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ وایو کنه. خو نو په زیاتره فایټون مسابقې مې په لندن کې وکړې اوله، او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو، مدرید کې مې وکړو، او بیا ما ورور جاوید موږ دواړو ولاړو امریکا ته، او بیا هلته دا مسابقې ډېرې وکړې.
امریکا ته هم لاړل، یو اف سی ته مو چې کله لار پیدا کړل، هغه اس راته وایي چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخیست. جاوید خو فکر کوم مخکې تللی یا دواړه جوړه سره تللی وایي، څنګه؟
اوله خو جاوید یو اف سی ته لاړ، خو موږ یو ځای ولاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول لاته وکړو. کته چې پی اچ بي جاوید په یو ډېر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو، او اوس بیا په دا وین دی وزن ورځ باندې یو کمزا کړی و، او وزن هم مس کو درون راغی، او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډېر ښه ماتې ورکړه، او هغوش په جاوید یو اف سی ته لاړ. او خو زه خو بیا یو کال بعد ولاړم، خو یو ځای ولاړو امریکا ته چې دا تمرین وکړو.
ډیر ښه. د جاوید بشارت یادونه مو کړه، البته دوستانو وایي دوی چې جاوید بشارت د فرید بشارت مشر رور دی، چې په یو اف سی کې فکر کوم یوازې یو ماته خوړلې ده، او ډیر ښه ریکارډ لري، 15 مسابقې ګټلې دي، او واقعا یو ډیر تکړه سټرایکر لوبغاړی دی چې په بانتم ویټ کې، البته د شاوخوا 18 کیلو وزن کې ډیرې ښې لوبې کړې دي. د بشارت په اړه راته وایي د جاوید چې دواړه سره ګډ تمرینونه کوي، څه یو حس لري چې دوه ورونه په یو کلب کې یو ځای سره تمرین کوي او ډیر وخت سره یو ځای تیروي؟
و نو دای خو مې ورور ده، نو ټول ځوان سره لوسوي، یو بل سرنګ سره پیژنو. نو دای هم د ما ورور ده، هم د ما لوبغاړی ده، هم مې استاد ده.
د راتلونکو مسابقو په اړه راته وایي، داسې څه خبر تاسو ترلاسه کړی که څنګه چې څه وخت به بله مسابقه کوئ، داسې دستي به یې کوئ که نه یو څه وخت به نیسي؟
دغه موږ ارمان داسې د روزې نه مخکې یو بل وکړو، موږ دواړه همدی او هم زه. نو روزه دا تقریبا د فبروري کې د مارچ په شروع کې د فکر کوم، نو دا جنوري او فبروري کې به اتمان د موږ دواړه یو بل مسابقه وسی.
ډیر ښه. اوس د کوم وزن کې چې تاسو لوبېږئ، دلته خو البته ډېر مشهور لوبغاړي پخوا لوبېدل، لکه هوزي الدو، پخپل کانر مګریګر چې به وزن پورته ک، او وسنۍ اتل چې د ګرجستان د میر عبدالشویلی، په دغه سلو بغاړو کې لکوم یو نډیر متاثر شوی یاست، مثلا فرانک ادګارو یا شانو مالی چې اوس راغلی او څوخ مخ کې ډیر تکړه لوبغاړي په دغه وزنونو کې، د کوم یو لوبه تاسو خوښیدله؟ ممکن دوستان علاقمند شي پوښي.
واس خو دې ټول واس په سیالي په سترګو ورته ګورو چې یو ورځ به په خیر جنگونو سره مسابقه ورسره کوو. خو چې وړکی وو دا جوزیال دو ډېر تکړه وو، ډېر مشهور وو او هغه وخت هغه قهرمان وو. واس هله کوس موږ به یو ورځ دې سره مسابقه وکړو، دا به ډېر سخت خوند وکړي.
تاسو په شمول چې هغه د وړکتوب کې لاړلی په افغانستان کې ګڼ لوبغاړي وو چې هغوی لوبې کولې، اوس اکثر ماجر شوي جرمني ته راغلي، څوک په هند کې دي، ځینې لوبغاړي دي هغوی لوبې هم ګټلې دي، زمینه ورته برابره شوې ده، مګر ګڼ نور هلته په خپله وطن کې پاتې دي او هغوی هم دا ارمان لري چې د تا په څېر یا د نصرت اخبرس په څېر یا د ځینو نورو لوبغاړو په څېر یا د جاوید بشارت په څېر ولوبېږي او چانس ورته برابر شي.
نو دغه ځوان کې ډېر اوسته ډېر که موقع ورته پیدا شي ته به وي، خو ځوان کې نور کارونه هم شته ډېر او دا زموږ کار چې ده اسانه کار نه ده. او ار پلار ور مور بده توه چې دی نه ورسې دی ماشوم داسې لوبه ته ورګرځي او اتمان دی مامور پلار م تل دي سره کور خدای دې ما مسابقه وخت نور دې کارونه ست ډاکټرسته انجینرسته نور دې کارونه ست نو زه به خپل ماشوم لپاره ونه غواړم چې داسې لوبه ته ورګرځي. نو ار څوک دې خپل کار کوي او خو سخت لوبه ده او زه به ونه غواړم چې ما خپل ماشومان چې داسې سخت لوبه وکړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ د لوبو له میدان ورزش سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
بغرونو سری کړي پاگل کی سړے مین پنکار دے مکمل کی سڑے ستا دا غزل وراتو راتو شیرونا سائل ٹولا غزل غزل کی سڑے سمجھانا نا کر لو گے سمجھانا نا سار تندر نظر قدر لو گے سمجھانا نا کر لو گے سمجھانا نا ستا
سنگا خیر سنگا سمجھانا ستار تندر نظر تندر لگے سمجھانا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضایي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپلې مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځنده آله جوړه کړې ده، خو ګټه یې همدا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو غوځېدو ته نه پرېږدي. نور ډېرې خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبانو یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معدلي په اړه بیا پوښتنې سختي کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي، او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعام اعدام. خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي، او اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک ترې پاتې شي. دغسې قومونه الله تعالی هلاک کړي دي، او دغسې نظامونه الله تعالی نه پرېږدي. هغه که هر څومره اسلامي نظام وي چې ځان ته د اسلام نوم ورکوي او ځان ته د شریعت نوم ورکوي، چې عدالت پکې نه وي هغه نظام نه پاتې کیږي. په دې هکله ډېر ځلی به تاسو اورېدلي وي چې هغه نظام چې هغه عادل وي، هغه که کافر نظام وي، هم الله تعالی د هغې حمایت کوي.
او هند سره یوه اونۍ کې د طالبانو بې ساره نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی، او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده
چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصاً اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي، حتی د امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هېوادونو مداخلې مخنیوی به هم کېږي، او د سپلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره وغوښتل کېږي، چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخې شي، جوړې شي او وساتل شي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو د هغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بله غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد څېرې رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی، او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیت بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړي دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنون کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونزغوي. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړې ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیلزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت ډارولی دی او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غېږ خلاص ساتلی، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کیږي موږ دوه قدم ور مخته کیږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومره مخکې د سی آی ای معاون ځي قطر ته یا ځي بل هیواد ته، والته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی داعشیانې په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دی، په دغه ځایونو کې دی، تاسې ورسي ووژني. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره همداسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختزي سوچي د دوی ګټې پکشي کې وي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب، ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پام څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څیرې دي.
سلامونه شنورې صاحب تاسو د بحث کتونکو ته. زه فکر کوم د طالبانو دپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې باید فشارونه ډېر شي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا او د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبره کړې، او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیرې چې یو اوس پلان د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنیو چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګ کړی دی او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نو غوی وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي، چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټوي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوي ښکاري.
بله، همداسې ده. د ملي امنیت سلاحکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات، جنرال سمی سادات مشر دی، دغه سره لیدنې شوي دي په دینه مخکې د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره، مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره د هغه اړیکې چې دي، دا منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوهې تړون تدبیر ته مراجعه کیږي که نه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاسه ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوی خپل جامد تګلاره چې دی، جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه یې په ټوله معنا باندې په ټپه ودروله، بلکې لا غوې اعلان کړې. نو دا شی سختوي چې د دوهې تړون تدبیر ته مراجعه وشي، ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشتون خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوهې تړون ته ډېر اشاره نه کوي، نه حال دا چې د دوی په تړون کې د یو نوي حکومت رامنځته کېدل، د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل، دا هغه شیان دي چې یاد شوي دي چې طالبان ورته غاړه نه کړي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل، فکر کوم د دې وخت شاید له منځه تللی وي د امریکا لپاره، چې امریکا دې په دې مسله کې خپله انګیج شي یا خپله دې ځان مصروف کړي. او په کور دننه که طالبان داسې یو پروسه پیل کړي د افغان سیاسیونو سره، شاید خطر یې د خپل ځان لپاره هم کم کړي، د افغانستان لپاره یې هم کم کړي.
نو ننګیال صاحب، د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې ښکېلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو، بولټن، د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایللی دی. اما د خلیزات پوسټونه ډېر ګرم ګرم را روان دي، که تاسو ورته وګورئ آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته داسې ښکاري چې د مشورې تر حده پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي. دا له وخت نه مخکې خبره ده، خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي. خو زه فکر کوم چې خلیزاد د ډېر سخت انتقاد لاندې پاتې شوی دی په تېرو درې کالو کې. دی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته د نه پوښتنې شوي دي، او د ده ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و. د هغه په اړه باندې یعنی ښځې نیت نه دی، که څه هم خپله زه خلیزا ډېره هڅه کوي چې ځان ډېر دغه وښيي، ځان تړلی وښيي د افغانستان د قضیې سره، او بیرته ده ته یو ماموریت وسپارل شي. خو دا د ده شخصي انفرادي هڅې دي، په کومه معنا چې په واشنگټن ډي سي کې ذهنیت دی هغه ډېر مثبت نه دی، وایم هغه ډېر منفي دی، او دا به د ده لپاره ډېره مشکله وي چې د افغانستان په قضیه کې د بیا د یو ماموریت خپل کړي.
ننګیال صاحب، ترامپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د ویشتلو او د درنو وسلو د وړلو، تخریبولو او یا یې د اخیستلو او یا د بګرام د بیا نیولو خبرې کړې وې، د دغو خبرو امکان ستاسې لنده څومره شونه دی؟ که دا هم اسې خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یې وړي.
دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړې وه، هغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن که د طالبانو د ټرمپ د ادارې تر منځ لومړۍ اړیکې جوړې نه شي، سم تعامل طرف ته خبره لاړه نه شي او اړیکې خرابې شي، نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دي یا چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نښه کړی شي، یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نښه شي. او همدغسې د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکاله خلک چې د نړیوالو ترګونو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري، دو پولیس کې دي، ممکن هغوی په نښه شي. دغه امکانات شته، خو دا د هوایي لارو نه یعنی ضرور نه ده چې امریکا دې په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولی شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. کم کټ مټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو، د ایران د سپاه بازاران مشر چې و، نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کله کوم غواړي او اړیکې خراب اوسیږي، قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي. نو معلوم به شي، خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري، او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي. د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره یې دعاګانې کولې هغه کمالا هاریس وه، او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي، او یعنې دغه څه و چې د طالبانو په هیلو سره سامونه خطر.
خو ننګیال صاحب، د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ډیر اندېښمن نه دي، ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کېښودل. هغه نه مخکې خو طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سوله افغانستانه نه وي وتلي، موږ هېڅ نوه چې هېڅ خبرې ته غاړه نه ږدو. طالبان د یوازینی شی چې کېږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي. نو دا خو د ټرمپ فشارونه وو چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه، که نه چې بیا هېڅ برید په دوی باندې ونه شو. او دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې وویل چې زما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل سوی. نو هغه موده کې چې دوی د دوهی تړون امضا کړ، د دوهی د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل سوی. د دې په دغه موده کې د ټرمپ ښیي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدلي، څومره فشار ورباندې وو چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي، کوم برید ونه سي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی، او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوې وای که دوی دغه څه کړي وای کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه وتل. هغوی به زه خپله زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل، او دوی سره به یو مشروط تعامل خبره شوی وای، یعنی چې افغانستان کې به حکومت جوړیږي طالبان به برخې، نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول ارڅه به د طالبانو په لاس باندې کیږي. یو بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون وو د طالبانو ته ننداره یې کوله، هغوی افغانستان کې خارون تن نوتلار گنیو او د افغانستان خلکو باندې سلام کوي او پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو پښتون کې رامنځته شوی او په کابل ښار کې د ټرمپ موجودیت کې فکر نه کوم کدا غنوا برخورد شوی وای. ځکه دای وای په خپل بیانونو کې مویل دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې په دغه ناول د افغانستان په پریکړو کې دخیل و، هغه د په لومړی ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې هغه څوک چې په دغه ناول په افغانستان نه وټلو دغه ماموریت په خمبانی د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله د دغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزات مسله مطرح کیږي، کله چې هغه د امریکایي نظامیان توصیله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزات یو ملکی سړی دی او هغه تب بیا څنګه د حوصله او کیسه کڅه هغه خو استعفا نشي غوښتلی، هغه نور بدن نه دی، خو دغه بیا نږدې کېدل ماته د سخت کاری.
ډیر زیاته مننه کور ودا. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملاحبۃ اللہ د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کی. گردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسېده. دا پیښه له دې امله هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغلو، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کی څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نشوه. طالبانو ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلې او درې کاله زندان کې لتیرول وروسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه وشتل شوي کس کورنۍ وای زوی یې بېګنا و، وژل شوي طالب پرې د جنسي تیري هڅه کړې وه او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بېوزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقي. دوی وایي له تیرو دریو کارو راهیسې د ودونو په موټرو، د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درولو په ګناه د طالبانو ډزو کې د وژل شویو ملکیانو طالب قاتلانو ولې یو ورځ هم قصاص نه شول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو دپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو الله تعالی هغه نظام هلاکي، هغه د منځه وړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیله وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغی راټول شو او اسامه بن زید یې واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ د فاره د شرم خبره ده که چیرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک تک سور شو او خطبه یې ولوسته او بیا ویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغوی په اشرافو باندې قوانین نه تطبیقول او بیا قسم وخوړ که چېرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکړي نو زه به د هغې لاس غوڅ کړم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو دپاره نه وي، عدالت به دا وي چې په اشرافو او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثرا موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري، هغه خپل خپلوان لري په نظام کې، او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقیږي معمولا موږ وینو، نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري موندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکي خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. دغه راز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل دیارلسمې اوزي ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغله نجلۍ وژله او کورنۍ یې د طالبانو حکومت جبرن چپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد اومې حوضې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په مهال یو ماشوم وژلی او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شوه. له دې یوه میاشت وروسته په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې او زوم وژلي و، خو د طالبانو پلټنې معلومې نه شوې او سږکال یې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاریونوارو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي و چې طالبانو یې د پلټنو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نه شوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل دې صف ته بیول و هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی و، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بل خوا طالبانو هند په تیرې اوونۍ کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نه رسېدلی چې طالبانو اعلان وکړ. د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټیکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
ذرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں. کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں. یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
داس د ہندوستان ہواد د افغانستان د پارا فلتون پلکڑی دی ایا اڑی کے بیارا نیولی دی انګر نه دا ده چې دا د غرب خوا نه هم یو څه پروګرام شته، ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکله. نو کېدای شي داسې یو برنامه خو په هر حال که د غرب برنامه یو که هند خپله غواړي دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدی و صنعتی هیواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري. حال افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړې دي او د مرستو تر څنګ یې هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره یې بېطرفه سیاست نیولی ده او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره یې د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودلم، تاجرانو هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت ده. دې فرصت ته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، دې لپاره ښه یو ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلې شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولو که رسمي او غیر رسمي پرست پېژندلي او که نه، خو په دې کې نور د سیمې هیوادونه هم هڅول کېږي او دوی هم راځي له افغانستان سره اړیکې جوړې، خصوصا په ډیپلوماتیکو چارو کې چې په ټوله کې د دواړو هیوادو په ګټه او د افغانستان په اوسېنات کې ډېره په ګټه ده، چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصا اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي. حتی به امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هیوادو مداخلې مخنیوی به هم کېږي او د افغانستان پلاوی به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کېږي چې دا پخپله د اړیکې پراخوالی څنګه دواړه ده.
په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبان لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو وه چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او ډاکټورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنیز شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل، مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توی کړي وینو سره جفا ده او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قرباني ورکړي دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی و. بلخوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې، ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخوانی مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزې شته وکیت ته او ګوندیانو دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې اوس دلته ناست یم، چو ملکه او تاسو مسؤول چارواکی یو، افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که څه هم ډېر فضا به ولنسو ما چې داخل د حکومت په دې ته ولې مثبته خبرې کوي. هغه خلک لاړل څو په هندوستان کې کېناستل، څو د غربیانو ځان سره یې وړل، پرمانې پیسې واستې. تا دښمن په افغانستان کې په ولس کې نه و اتللی دي.
غازی نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي، په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپله اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزوي او خپل اوسني مجبوریتونه د له نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپره کړې ویډیو جوړه کړې وه چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامه لرلې او ټوله ستونزه ورته دغې حلقې جوړه کړې وه، تر دې چې د حشمت غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو ناخبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غني یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه در شقته کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استولو وروسته دا ځل هڅې پیل کړې دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګی واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګی به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټېشن برخه به وي. دینه مخکې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راسته بولي. خو بل خوا د آیرلند یوې 43 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2024 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړه چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشین بله ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان داخته ناروغ ویښتان رژېدو ته نه پرېږدي. د دې ماشین په جوړېدو دا هیله مندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان داخته ناروغانو طبیعي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپۍ وروسته به یې ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشین د خپل آیرلندي لایمرک پوهنتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې ترڅنګ یې 8.5 لک ډالر نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اومه ورځ د ازادۍ لپاره نو چپو له سعید شینواري سره مه هېروئ.